سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفي الله ستانګزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو وکړو. د طالبانو حکومت د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې ګواکې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې چې طالبانو ناراضه یا مخالف دي. په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا له طالبانو د ناراضه شوو کسانو د جذبولو اندېښنې داسې وخت مطرح کېږي چې نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو د تصفیه کمیسیون تایید کړ چې په نوي ورځو کې به څلور دېرش ولایتونو کې د دوی لخوا 2500 کسان له لیکو ایستل شوي دي. د افغانستان بانک 413 میلیونه زړې افغاني بانک نوټونه سوځولي. د افغانستان بانک ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل د افغانستان بانک د قانون د نه دېرشمې او 23مې مادې پر بنسټ 413 میلیونه زاړه د سلګون شلګون او لسګون افغاني بانک نوټونه چې د استفادې وړ نه وو سوځول شوي دي. د افغانستان بانک له افغانانو غواړي چې په ورځنیو راکړو ورکړو کې د افغاني بانک نوټونو په ساتنه کې هڅه وکړي. په دې وروستیو کې په بازار کې زاړه افغاني بانک نوټونه ډیر شوي دي. د افغانستان او د ازبکستان د فوټسال تر 19 کلونو ملي ټیمونو ترمنځ لوبه تر دې دمه د افغانستان په ګټه باندې مخته روانه ده. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلونو ځوانانو ملي ټیم ازبکستان ته 8 ګولونه ورکړي دي. یوازې یو ګول یې خوړل دی. دا د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې لوبه وه. د افغانستان د فوټسال فدراسیون د چارواکو ویلي دي هیله مند دي چې وکولی شي د مرکزي آسیا نایب اتلولي خپله کړي او که ایران لوبه وبایلي نو د افغانستان د اتل کېدو امکان ناتم شتا. او د ناتو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې پای ته رسیږي. د دې غونډې مشري د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ کوي. د پرون د ماسکو د ادارات کړ چې د اوکراین له پولو یو شمېر پوځیان په شا کړي. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه تازه څرګندونه کړې دي. خبرونه مو واوریدل. په لنډه توګه تفصیل به د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس برا شو د پروګرام اول مطلب. د طالبانو حکومت د امریکا دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې ګواکې داعش اسلامي دولت طالبان جذبوي.
امریکا هغومره امکاناتو سره افغانستان کې ماته وخوړه. اوس غواړي خپلې ماتې ته توجیه پیدا کړي.
خو د داعش په بریدونو کې د وژل شوو خلکو کورنۍ بیا څه وایي؟
د امارت اسلامي سره دغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، په خصوص پر دغه تشیع.
په کندهار کې په تیرو څو میاشتو کې 4000 کسان په ترافیکي پیښو کې ژوبل شوي دي. یو تن چې ټپي شوی وایي
د ماشام ځانونه سی و د مرګل پر سړک باندې د خامیس موټرګاټ پورته سره پښو مشته.
د افغانستان او ازبکستان د فوټسال د 19 کلنو ټیمونو لوبه روانه ده.
خور این طرف فرصت بره بره گل هفتم. بسم الله بسم الله بسم الله. این هم گل هفتم، این هم گل هفتم، این هم گل هفتم برای افغانستان عبدالبشیره.
لوبی پایته یوازی و دقیقه پاتی و افغانستان اته گلونه ولیدیم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت د امریکا دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې ګواکې داعش اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې ده چې له طالبانو ناراضه او یا یې مخالفین دي. په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا له طالبانو د ناراضه شوو کسانو د جذبولو اندېښنې داسې وخت مطرح کېږي چې طالبانو له خپلو لیکو زرګونه کسان ایستلي هم دي. په دې اړه پام وکړئ د حسیبې اټکپال رپورټ ته.
مسئله داعش در افغانستان بسیار جدی است و ما تجربه های بسیار زیاد
در موضوع د حساسیت لکبل نغواری نومی پراپور که واخیستل شیخ وایی نکده دو کال ورانده خور د کابل په ختیز دشت برچی سیمه که پسل بستریز رختون که د داعش دلی په برید که وواجل شوه. وایی ویره لری چه د موسم په گرمی دو سره د داعش بریدونه بیا زیاد نشی.
امکانات را که اینا واقعا برای جلد
طالبان شاید بریدون و دمخنیوی لپاره امکاناتو نلری نو دا اندیخنی جیروی چی داعش با پرمختگ کری. سما هیله داده چی طالبان خپل کرجمن پلی کری او افغانستان که دا داعش دا بریدون و دمخنیوی لپاره برنامه ولری.
عبدالرزاق د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. نږدې 15 میاشتې مخکې په کندهار کې د شیعهګانو په جومات د داعش ډلې په برید کې د کورنۍ درې غړي ووژل شول.
هم زما د مشران څه د امارت اسلامي څه د هغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، بخصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دی، بې دفاع خلک دی، بې ازاره خلک دی، پر دوی باندې د یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپیشت نه ونسي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د امریکا د دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې ده چې له طالبانو ناراضه او یا یې مخالفین دي. خو د طالبانو د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خارزمی د دې راپور په غبرګون کې د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امریکایان په دې ډول په افغانستان کې خپلې ماتې ته توجیه لټوي. ښاغلی خارزمی وایي داعش ډله د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی او طالبان د ګرمي موسم لپاره بشپړ چمتووالی لري.
امریکا هغه عمره امکاناتو سره افغانستان کې ماته وخړه، اوس غواړي خپلې ماتې ته توجه پیدا کړي. افغانستان کې د داعش په نوم هیڅ تهدید نشته. داعش له عقیدتي او مذهبي پلوه د افغانستان له خلکو سره سازګاري نه لري. موږ برنامه لرو او خلک دې اندېښنه نه کوي.
په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا له طالبانو د ناراضه شویو کسانو د جذبولو اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو د تصویه کمیسیون تایید کړه چې په نوي ورځو کې او په 34 ولایتونو کې 2501 کسان له خپلو لیکو ویستلي دي. داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کابل، کندز، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې 2 بریدونه ترسره کړل چې ګڼ شمېر ملکیانو ته هم پکې مرگ ژوبله واوخته. د اگست په 28 د کابل د هوایي ډګر په یوې دروازه کې د داعش ډلې په برید کې د 170 تنه افغانانو ترڅنګ 14 امریکایي عسکر هم ووژل شول.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان او ازبکستان د فوټسال د ملي ټیمونو لوبه همدا شیبه پای ته رسیدلې ده. د افغانستان د فوټسال د 19 کلنو ملي ټیم د ازبکستان د فوټسال ټیم ته 8-1 ماته ورکړه. دا لوبه د منځنۍ آسیا د فوټسال د ملي ټیمونو ترمنځ په اتلولۍ جام کې د قرغزستان په کوربتوب وشوه. افغانستان په دغې بریا سره د منځنۍ آسیا د نایب اتلولۍ مقام قطعي کړ، یعنی خپلې کړ. خو اوس به افغان لوبغاړي دې ته په تمه وي چې د ایران ټیم له دوو پاتې لوبو څخه یوه په لوی توپیر باندې وبایلي. د افغانستان لپاره نن په دې لوبه کې افغان لوبغاړو 8 ګولونه وهلي دي او د قرغزستان پلازمینه بشکک کې د دغو لوبو لپاره ګڼ افغان محصلین د افغان لوبغاړو تشویق ته ورغلي.
ولسواکي
دوی ادارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او لاسرسي، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په کابل کې د ښځو د کار او تحصیل د حقونو لپاره د معترضو ښځو یو شمېر استازیو پرون د پخوانی اجرایه رئیس او د مصالحې د عالي شورا د پخوانی رئیس عبدالعبدالله سره کتلي دي. عبدالعبدالله ویلي دي چې د ښځو د حقونو لپاره باید حاکم حکومت پام وکړي او د دوی حقونه ورته تامین کړي. په دې اړه پام وکړي یو راپور ده.
د افغان ښځو د خودجوش غورزان کړو تیر ورځ د مخکینی نظام د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره په کابل کې لیدنه وکړه. ښاغلی عبدالله په خپل ټویټر کې لیکلي، په دې لیدنه کې زده کړې، کار او مشارکت د افغان ښځو اساسي حقونه ګڼل شوي او ویل شوي باید د دوی د غوښتنو ته رسیدنه وشي. د معترضو ښځو خودجوش غورزان ځینې غړي وایي له دې لیدنې موخه د مطرحو سیاسي مشرانو له لارې طالب چارواکو ته د معترضو ښځو د غوښتنو رسول دی. جولیا پارسي چې د هم عبدالله عبدالله سره د چهار شمه د ورځې په لیدنه کې ګډون درلود. ازادي رادیو ته وویل
فکر می کوم که زه فکر کوم چې د ډاکټر عبد الله خبرې په طالبانو اغیز وکړي، ځکه چې په افغانستان کې د او طالبانو سره لیدنه کوي.
دغه معترض ښځې وایي دوی طالب چارواکو سره په څو ځلې د لیدنې هڅې کړي، خو تر دې دمه د هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د دوی په خبره ان تر دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی معترض ښځو سره له مخامخ لیدنې ډډه کړې او خپل دوه استازي دوی سره د لیدنې لپاره استولی وو. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو چې ولې طالب چارواکي او په ځانګړي ډول ښاغلي متقی معترض ښځو سره له لیدنې انکار کړی، د طالبانو د حکومت لیدلوری هم ترلاسه کړو. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت قهار بلخی، د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایي. عبدالله سره د معترض ښځو د خود جوش غورزنګ غړو لیدنه په داسې حال کې شوي چې د داګانو پر بنسټ تر اوسه هم یو شمېر معترض ښځې د طالبانو په بند کې دي او په نامعلومه ځایونو کې ساتل کېږي. هغه ادعا وی چې طالبانو تل رد کړی دي.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
آزادی رادیو ته غوښتنې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کولای شي. زموږ پروګرامونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې د سهار له وو د ماخام تر وو بجو پورې واوري. همدارنګه د آزادی رادیو په فیسبوک باندې هم موږ د په بیلابیلو پروګرامونو کې د تاسو لپاره د نظریاتو دریڅه پرانیسته ده او کولای شي په مغو مشخصو مواردو باندې لمکسره خپل کمنټونه او نظریات هم شریک کړي. اوس هم د خزو په ارتباط یو بل راپور لرو. هغه دا چې د افغان خزو د سولې او ازادۍ مؤسسه هم وایي د امریکا جمهور رئیس د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په اړه خپل پریکړه بیرته واخلي. د دغې ټولنې غړو د پنځمې ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دا پیسې د عامو افغانانو ملکیت دي او بشپړ ډول آزاد شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه یعنی 3.5 میلیارد ډالر به د 2020 کال د سپتمبر د بریدونو د قربانیانو کورنۍ ته ورکول کیږي او نیمایي نور به په افغانستان کې د بشري مرستو د برابرولو او ویش لپاره ورکړل شي. خو امریکایي چارواکو ویلي چې دغه پریکړه محکمې ته هم استول کیږي او تر محکمې پورې به په دغه پریکړه د محکمې وروستي حکم ته هم اړتیا لري. نور حال په دې رپورت کې
روسته له هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه یعنې 3.5 میلیارد ډالر به د 2001 کال د سپتمبر د بریدونو د قربانیانو کورنۍ ته ورکول کیږي او نیمایي نور برخه به ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو تمویلونکو بنسټونو ته په افغانستان کې د بشري مرستو د برابرولو او ویش لپاره ورکول کیږي. د مسلې په افغانستان کې خبرګونونه او اعتراضونه راپورول دي او لا هم د زیاتېدو په حال کې دي. په دې لړ کې تازه د پنځمې ورځ د افغان ښځو د سولې او ازادۍ مؤسسې هم پیوناسته کې پر امریکا غږ وکړ چې د افغانانو دغه شتمنۍ دې په بشپړه توګه د دوی په واک کې ورکړي. د دې مؤسسې غړي او د غونډې وی ګډونوالي سنا ازادي رادیو ته وویل
دا ټول د افغانانو شتمنۍ ته او د افغانانو حق ته او نه باید امریکایي ادبا باندې وویشل شي، ځکه هغوی دې ته ضرورت نه لري، اړتیا نه لري. اما افغانان په ډېرو سختو شرایطو کې دي او د ټول پیسو ته یعنی سخت ضرورت لري.
دوی وایي د امریکا دا پریکړه ځکه ناسمه ده چې د سپتمبر 12 په پیښه کې افغانانو په هیڅ ډول ندرلود. د ناستی ګډونوالو د امریکا د ولسمشر وغوښتل چې د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په اړه خپله کړې پریکړه بیرته واخلي. د غونډې یوه بله ګډونواله شبنم رحماني له ملګرو ملتونو غواړي چې د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د افغانستان سره ودرېږي.
زموږ غوښتنه دا ده چې د امریکا د دې پریکړې په وړاندې د ملګري ملتونو هم غږ پورته کړي، چوپ دې نه کینی او له افغانانو سره دې په دې برخه کې همکاري وکړي.
د افغان ښځو د سولې او ازادۍ مؤسسې د مسؤلینو په خبره دغه مؤسسې په افغانستان کې په 2001 کال کې خپل فعالیت پیل کړی و او د ښځو د سولې او ازادۍ د نړیوال خوځښت څانګه ده. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیاء احمد تکل ازادي راډیو ته ویلي په قطر کې له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د امریکا شازدافیر د وضاحت په ډول وویل د کنګل شویو پیسو د تقسیم په اړه د ولسمشر بایډن خبره په رسنیو کې غلطه تعبیر شوې او په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل سي چې د خپلې پښتوانی په ډول استفاده ورنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي هیوادونو په دې تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. امریکا د تیر میلادي کال د اګست پر 15مې وروسته له هغې د افغانستان بانک ټوله شتمني چې د افغانۍ کرنسۍ پښتوانه بلل کېږي کنګل کړه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیست ور بشو خوسته هلته پرون د ملګرو ملتونو همدارنګ د نورو نړیوالو مرستندوی بنسټونو لخوا له زرتنو بېوزلو او غریبو کورنیو سره د خوراکي مرستو ویش پیل شوی دی. د سرې میاشتې نړیوالې مرستندوی ادارې دا مرستې د جرمني هیواد د سولې د کلي په نوم د یو تنظیم له خوا شروع کړي دي. په دې اړه نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
په خوست کې د سرې میاشتې ټولنې د رضاکارانو لخوا پر زرو بېوزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د بستو د ویشلو بهیر پیل شو. یاده مرسته د آلمان هیواد د سوري کلي په نوم بنسټ لخوا برابره شوې ده. د سرې میاشتې رضاکارانو وویل دوی د مستحقینو په غوراوي کې پوره زحمت ګاللی او یوازې د خوست د مرکز له اړوندو سیمو څخه زر کورنۍ انتخاب کړي دي. د خوست د سرې میاشتې رئیس مفتي زین العابدین مشهد راډیو ته وویل د دې مرستو په بستو کې نهه قلمه بېلابېل خوراکي توکي پکې دي.
تاسو وینئ موږ ډېر په مستحقو خلکو پسې ګرځېدلي او مستحق کسان مو لیکلي دي. نو تقریبا د زرو کورونو مرسته داسې په دوی کې وړه دي، وریجي دي، غوړي دي، دال دي، نخود دي، بوره ده او شین چای، مالګ او صابون، دا شیان مواد، نهه قلمه مواد تقریبا ټول موجود دي. دا موږ دوی سره مرسته کړې ده.
هغو کسانو چې د سرې میاشتې د رضاکارانو په لاس مرسته ترلاسه کړې خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې دوی سره د نورې مرستې هم وشي. د خوست اوسیدونکي صبر بیګم وایي دا د دوی لپاره کافي مرسته ده خو د دوی کورنۍ ډېرې زیانمنې دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به ورشو د ناټو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډې پای ته. نن د دوی غونډه پای ته رسیږي البته په بروکسل کې. په دې غونډه کې یون ستولتنبرګ د ناټو سرمنشي ویلي چې موسکو هغه ادا بې ځایه ده چې وایي له اوکراین پولو څخه خپل پوځیان ایستلي دي. احمد شیبار او نور جزئیات.
ماسکو د اوکراین له پولیس سره نږدې لا هم خپل پوځي حضور پیاوړی کوي. دا خبره سپینې مڼې د دې سربېره کړې ده چې روسیې ویلي دي چې د اوکراین له سرحده یې د خپلو ځواکونو پر ایستلو لاس پورې کړی دی. لویدیس خپل منځي ډیپلوماتیکي هڅې له دې ویرې زیاتې کړې دي چې روسیه پر خپل ګاونډي برید ونه کړي. ناټو هم له اوکراین سره پر پوله د ځواکونو د وتلو په اړه د روسیې ادعاوې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د ناټو د سرمنشي په وینا حقایق د ماسکو له رسمي څرګندونو سره سر نه خوري. یانس ستولتنبرګ چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي وویل برعکس داسې ښکاري چې روسیه په سیمه کې خپل ځواکونه زیاتوي. ټاکل شوی ده چې ستولتنبرګ نن د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خبري غونډې ته خبري وکړي. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي د ماسکو اعلان ناسم وباله او وی ویل چې روسیې د اوکراین له پولیس سره د خپلو پوځیانو شمیر تر وزره پورې زیات کړی دی چې یو شمېر یې پرون د سرحد ته ورسېدل. دغه چارواکي چې د نوم نشودلو غوښتنه یې کوله دا هم ویل چې موږ داسې نقشې ترلاسه کوو چې روسیه پر اوکراین د یرغل د توجیه کولو لپاره هره شیبه ممکن یوه غلطه پلمه جوړه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ.
خوشحال خیسته زوی در راتلونکي شنبه په ورځ د خپل ارمنستاني سیال سره د سیالۍ ډګر ته ځي. د بدني روزنې او ورزش ریاست د رسنیو د برخې مسول داد محمد ناوک ازادي راډیو ته ویل د رزمي لوبو افغان لوبغاړی خوشحال خیسته زوی د فبروري په 19مه ل خپل ارمنستاني سیال سره سیالي کوي. د رزمي لوبو د سیالۍ د ای سی ای سازمان لوري د روسي په ګروزنی ښار کې ترسره کیږي. د یادونې وړ ده چې خاغلی خیسته زوی تر اوسه درې بهراني مسابقې کړي او په درې واړو کې بریالی شوی دی. په کندهار ولایت کې د غیګنیونې سیالۍ پیل شوې. د غیګنیونې فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د غیګنیونې په دې سیالیو کې چې د کندهار په ښار کې ترسره کیږي د کندهار ولایت له مرکز او بیلابیلو ولسوالیو څخه د غیګنیونې د برخې ورزشکاران په خپلو کې سیالي کوي. د غیګنیونې دا سیالۍ به درې ورځې دوام وکړي. او د اروپا فوټبال د اتلانو لیگ سیالیو په دوام د تیر شپې په لوبه کې د بایرن مونیخ او ازبورګ لوبډلو ترمنځ لوبه مساوي پای ته ورسیده. د لوبه تیر شپه د افغانستان په وخت 12:30 بجې د ریډ بول ارینا په لوبغاړي کې ترسره شوه. بایرن مونیخ د بوخوم په وړاندې د ماتې په منلو سره دا د خپل دویم لوبه مساوي پای ته ورسوله او په دې توګه یې خپل کوربه څخه یو امتیاز ترلاسه کړ او بل پړاو کې د ګډون لپاره یې ځان ته لار پرانیسته.
اوس هم مایک اجمل ان ته ورسپارم څو د افغانستان له ځینو ولایتونو څخه راغلي راپورونه تاسو ته وړاندې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه اجمل ان دمو د خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کوم. په کندهار کې ترافیکی پیښې زیاتې شوې. په کندهار کې د میرویس حوزوی روغتون مسولان وایي په تیرې و میاشت کې ترافیکی پیښو نږدې 10 کسان وژلي او تر 200 زیات نورې ټپیان کړي. د روغتون مسولان وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په کندهار کې د دې ترافیکی پیښو د قربانیانو شمیر شاوخوا 4000 کسانو ته رسیږي چې له جملې 114 مړه شوي. په دې اړه پاموکړی دی رپورټ.
په میرویس روغتون کې پروت ګلاغا چې لس ورځې وړاندې په ترافیکی پیښه کې پښه ژوبل سوه، د درملنې لپاره له هیواد څخه بهر هم لاړ خو ډاکټرانو یې درملنه ونه سوای کولای او بالاخره یې پښه قطع سوه.
د ماښام ځانونه سی و د مرګل پر سړک باندې د خامیس او موټرګاډ چاپورته سره پکښه موښتی. نو دلته پنجرې وې، د پنجرو کې اول چې وی ولم په موټرګاډ پنجرو کې موښتم، بعد هغه بغرا ته واچولم. نو د بغرا سره بیا مجاهدون راوښلم، بیا بوتلم د ګریش امرجنسی. نو هلته پښه را اسمان کړله، بالا وسره لشکرګاه کې جواب راک، بیا کندهار ته رانه. کندهار کې هم جواب راک، بار رالم ولاړ کوټ ته ولاړ. نو هلته هم ډاکټرانو جواب راک، المانا د پرې کېش دغه نو څلور ځای ماتو ابار رال، دلته هم عملیات پرېسول مفر.
د کندهار د مرکزی روغتون په جرایي وارډ کې چې یو وخت پکښې د جګړې قربانیان تداوي کېدل، اوس پکښې تر ډېره د ترافیکی پیښو د قربانیانو درملنه کیږي. په ترافیکی پیښو کې یو شمېر نظامی طالبان هم شامل دي چې تر ډېره ترافیکی نظم نه مراتبي. سید محمد د خپل ورور علي محمد کیسه کوي چې څنګه د طالبانو لخوا په موټر ووهل سو.
دوی پر موټر ګاډ باندې مخو طالبانو په لور د شا بله پسې د کابل سره غلي وتله کور ته کجه کېد. دغه سی بولمانه دلدل ما په لارې شپې ولې بد خواب عمله دغه موټر لنج کړی، دوی در مخه روان هغه د شا پسې اوس په شمه ته د سر دی د کوناټي عملیات جوړ کړی.
د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مشر ډاکټر نعمت الله شهزاد وایي په تیرې یو میاشت کې دې روغتون ته تر 200 ډیر د ترافیکی پیښو قربانیان وربلل سوي چې له امله 20 کسانو خپل ژوند هم بایللی دی.
په مجموع کې 221 نفر ټول ټپیان دي. د مړو شمېر په روغتون کې 14 تر روغتون څخه باندې چې مړه شوي دي هغه 14 نفر دي، یعنی ټول 20 نفر په یو میاشت کې موږ تلفات لرو د ترافیکي پیښو له کبله. نو موږ ته کوم ارقام لرو د تیرو میاشتو، فرض مثال د ما سره د تیرو میاشتو د تیرو شپږو میاشتو ټول وقاتي هغه 3916 واقع دي، چې هغه 1915 تر شوي دي او مړي 114 دي. په کچرته موږ دې ته وګورو په دې میاشت کې موږ وویشتي او په دا نور تیرو شپږو میاشتو مړي چې دي هغه 19 دي، یعنی اوسط ډول باندې 19 کسان وژل شوي دي ترافیکي پیښو له کبله.
بل لور ته په کندهار کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندان مولوي عبدالغفار محمدي وایي له دې وروسته هغو کسانو ته د موټر چلولو اجازه نه ورکوي چې قانوني سند ونه لري.
د ترافیکو خپل کوشش روان کړی دی او خپل د اصول مطابق چې موټروانان باید داسې موټران وچلوي هغه تعلیم هم د دوی شروع دی. تقریبا 250 کسه په دې کې د لیسنس لپاره فارغه شوي دي او 150 کسانو نوم ثبت کړی دی او چې هغه به بیا د ترافیکي اصولو سره ځان عادت کړي او دوی ته به لیسنسونه ورکول شي. خو موږ کوشش په دې باندې کوو چې باید هر چلوونکی هغه نظامی وی که ملکی سړی وی د ټرافیکو پر اصول برابر وی باید لیسنس ولري.
د کندهار وختي مسولان وای په تیر شپږ میاشتو کې میرویس روغتون ته د ترافیکی پیښو لامل نږدې 4000 کسان ورول سوي چې له جملې 114 کسان وژل سوي دي. بې احتیاطي د ترافیکي نظم نشتوالی او د ترافیکي اشارو نامنظموالی خلک د ترافیکی پیښو د زیاتوالي اصلي لاملونه بولي.
تمثیلی هنر په ادبی ژانرونو کې زړه راښکونکی او بې ساري ونډه لري. دا هنر ګڼ تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي. خلک به خندوي او ژړوي، خو پوهه هم ورکوي. په غزني کې یو شمېر ځوانانو په دې وروستیو کې د تمثیلي پارچو د جوړولو او په خواله رسنیو کې د هغوی خپرولو ته مخه کړې. دوی وایي له دې کار څخه یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو.
دا دغه تمثیلي ټوټو ممثلان وایي له دغه کاره یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي. شاوخوا دېرش کلن نبی الله امیر له دغه ممثلانو څخه یو دی.
هېواد باندې مې خوا به ده، په ټولنه مې خوا بدېږي، په هر فرد او په هر دیوال مې د دې هېواد خوا بدېږي. نو زه خپله خلک هم ځینې وخت کې خندوم، زه له هغې خندا نه خوند نه اخلم، او خندا یوازې دې لپاره وي چې خلک هغه خپلو ناخوالو ته متوجه کړم.
سلیمان راحل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثیلي پارچو کې د ټولنې ناخوالې او نادودې مثبتې او منفي نقطې رااخلي او د تمثیل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي. راحل زیاتوي زموږ ټولنه یوه غمجنه، دردمنه او ویرجنه ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې، دردمنې او ویرجنې ټولنې د وګړو پر شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کېږي.
زموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثیل په ځواک په ډېر ښه شکل سره تر هېوادوالو ورسوو، چې یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړې وي او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړې وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کېږي یا هم شته.
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر ګڼل کېږي چې وایي دغه ژانر خلکو ته په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي، خو هلې ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبوي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې غږ پورته کوي.
نو موږ هم په خپله کوم ډراماتیک کلیپونه چې جوړوو، له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده تر څو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو.
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه شاعران، لیکوالان، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزني کې د دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان اندړ هم دی. ښاغلی احسان وایي په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخ ته د خلکو پام راړول، د تریخ حقیقت بیانول هنر غواړي، او په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تریخ حقیقت بیانېږي. هڅه کوو چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو.
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومي ځورېدلې او در بدرې ټولنې لپاره یو نوی خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشحاله کول دي، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دی، د ځینو دودونو، رسم و رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا له هغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغو ته اشاره کوو.
اوس خو بېخي ډډې ناس جی دله بدل کړی دی، ولې تېر ولې به پرسوي لکه څنګه.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو په زړه پورې ممثل دی. نوموړی ساده خو ډېر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د مترقي او لوړ انسان دی. دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې موخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بیول دي.
موږ د تمثیل دې په خاطر چې په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لیک خندام وي.
اخلاقی رویه، ټولنیز ژوند، هر اړخیز سپېڅلتیا، بشري حقونه، تعلیم، د ناوړه دودونو مخنیوي، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کېږي، خو د دغه ټولو شانو ترلاسه کولو ته لار موندل اړین دي. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شان ترلاسه کیدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی شي.
اوس هم دومره نورو خپرونو کې زما همکاران در سره دي.
د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. طالبانو حکومت د امریکا دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې ګواکې داعش یا اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې ده چې له طالبانو ناراضه او یا یې مخالفین دي. خو ګڼ هغه کسان چې د داعش په بریدونو کې ورته زیان رسېدلی یا یې نږدې خپلوان له لاسه ورکړي اندېښمن دي چې داسې نه شي داعش بیا خپلو بریدونو ته زور ورکړي. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلونو ملي ټیم نن د ازبکستان په وړاندې په لوی توپیر لوبه وګټله. افغان لوبغاړو ازبکستان ته 8 ګولونه ورکړل او یوازې یو ګول یې وخوړ. په دې ترتیب د افغانستان د فوټسال تر 19 کلونو ملي ټیم د منځنۍ آسیا په اتلولۍ جام کې دویم مقام ته ورسید. خو افغان لوبغاړي هیله مند دي چې د ایران ټیم په پاتې دوو لوبو کې یوه لوبه وبایلي او د اتلولۍ لپاره دوی ته هم چانس برابر شي. او د ناټو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پای ته رسیږي. د دې غونډې مشري د ناټو سرمنشي یونس ستولتنبرګ کوي. د پرون د موسکو دا ادعا رد کړه چې د اوکراین له پولې یو شمېر پوځیان په شا کړي دي. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه تازه څرګندونې کړي دي. لاندې خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام مخکښ شې خبريږي. زملالي بشیرم د دې خبرونی تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کوي. د دوی د لاس تراوړو او تجربه په اړه اورو او همدارس له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واکته ورسېدل، ګڼ افغان شو خپل دندې له لاسه ورکړي، ګڼ نوري له افغانستان ووتي. په افغانستان کې پاته شوو وخت په وخت د خپل حقونو لپاره اعتراضونه هم کړی دي او لاریونونه یې جوړ کړی دي. د لاریونونو پر مهال تاوتریخوالی هم رامنځته شوی دی. هغه شدي چې له افغانستانه ووتي دوی اولی دا پریکړه وکړه او اوس دوی څه ډول د ژوند شپې او ورځې تیروي. آیا دوی له هیواده د باندې د افغانستان لپاره کار کولای سي؟ د ښځو په ګډون له افغانستانه مغزي فرار څومره د هیواد په زیان دی؟ دغه پښتنې به له خپلو میلمنو څخه نن په دې خپرونه کې مطرح کوو. پر دې موضوع د خبرو لپاره له لندن څخه د ښځو د حقونو فعال فروزان رسولي، له یو دریم هیواده پخوانی خبریاله شازیه صافی، او د ابوظبي په کمپ کې د افغان ښځو فعال وژمه میوندي په دې خپرونه کې لمر سره ګډون کوي. او زما همکار شفیق یار توای چې موږ درې میلمنی له موږ سره د ټلیفون لاري وصل سوي دي. اوس هم په لومړي سر کې خپل میلمنو ته شرغلاست وایم. فروزان جانی، مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو ولې دغه پریکړه وکړه چې باید له افغانستان څخه ووځي؟
سلامونه او احترامات ټول اوریدونکو ته ورسیږي. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. تاسو د سوال په ځواب کې، زه مخکې نه هم زما فامیل دلته انګلستان کې وو او ما تا ګور تا کوي او دا چې افغانستان سقوط وکړي د شوزو د حقوقو فعالې په هیڅ باندې د تشویشونه و. په دې چې طالبان په تیره کې څنګه حالات په افغانستان کې د شوزو لپاره یو مسؤونه ځای نه و، نو دې ځل هم څنګه چې طالبان را دننه سول په یو دمی او داسې شکل باندې چې چا هیڅ امید نه درلود چې دوی به دومره ژر راسي، نو یو حالت د تشویش او ټولو فکر کوي چې څنګه وکړي څنګه ونه کړي. حالانکه ما بیا هم غوښتل چې هملته پاتې سم، خو ځینې دوستانو هغوی ټولو نظر راکړي چې د یو لنډ مهال د پاره کم از کم د باندې اوسېږو، حالاتو ته وګورو چې د ښځې شاید د ښځې فعالیني هغه د هیواد څخه د باندې په ښه ډول وکولای شي خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي د ښځو د حقوقو لپاره، نسبتا تر دې نه چې د هیواد دننه هغه مبارزه ترسره کړي. نو هغوی ټول زده ته وهڅ ولما چې ولند وخت لپاره ترڅو چې حالات ته ګورو چې مبارزه کولای سو د هیواد کې نسو کولای د باندې څه به تاثیر ولري تر یو څه وخت پورې د باندې راسم. نو ما هم بیا د تصمیم ونیوي چې یو څه وخت لپاره راسم هم دلته اوسېږه. ما بیا حالات ته لیدو سره وطن خو مخبل دی هر وخت کولای سو هلته لاړ سو. خو هماغه تشویشونه چې څه لیدل کېدل هغه وخت کې ویل کېدل چې شاید شزي په هغه ډول چې د باندې څخه مبارزه کولای شي شاید د دننه هیواد څخه هغوی د مشکلاتو سره مخ اوسي، همغسې یو حالت موږ وهم لیدی. تاسو ولیدله چې هغه ښځو چې مظاهرې وکړلې یا خپل آواز جګوي هغوی بندیانې سي یا ورکې سي د یو څه وخت لپاره، بیا راپیدا سي، مشکلات ډېر دي. نو اوس هم موږ د باندې څخه هغه خپل هڅو ته مو ادامه ورکړې ده تر څو پورې ښځې په افغانستان کې خپل زده کړې ته، کار ته او نورو حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي. نو زما د وتلو همدغه هدف و.
شازیه صافی، تاسو په افغانستان کې د خبریالې په توګه کار کړی دی، که تاسو پر دې موضوع باندې موږ ته ووایاست چې خبریالانې له څه ډول تهدید سره مخامخ وي او تاسو له هغوی څخه یوایاست چې له هېواده د وتلو پرېکړه مو وکړه.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. زه خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې خبرونه کې ما ملالۍ جانې زه به تاسو په دې اړه داسې ووایم چې هیڅوک خوشحاله نه و چې په دې حالت کې خپل وطن نه راوځي. البته مخکې دې حالت نه افغانستان ډېر پرمختګ او ژوند کې یو هدف یې ټاکلی و او هر څوک خپل مخې ته یې کار کولو. زه هم هماغسې خپل کار وظیفې باندې بوخت وم او ما هیڅ داسې فکر نه کوو چې یو ورځ مونږ به د خپل اړکیږو د خپل وطن نه مونږ به ووځو. نو مونږ خاص هدف همدا و چې لږ څه موده د خپل وطن نه د خپل د حالت نه لږ لرې اوسو تر څو حالت نورمال شي او بېرته مونږ خپل مبارزې ته ادامه ورکړو او خپل د وطن لپاره خپل مبارزه وکړو، خپل وطن ته کار وکړو. نو زه همدا هیله لرم چې د طالبانو حکومت چې دا کوم اوسنی حکومت دی اوس دیونه هم خوشحاله یم او هم غوښتنې مې ډېرې دي، خصوصا انجونې او د اوناس طبقه. زه اوس پرون ما واورېده چې یعنې په افغانستان کې د انجونو پوهنتونونه شروع شوي دي او همدغه سیسن کې مکتبونه شروع شوي دي. نو زما همدغه هیله وه چې یو ورځ دا خبره واورم او هیله لرم چې یو ورځ همداسې د رسنیو کارمندان چې انجونې دي او بل ادارو کې چې کار کوي همدغسې اجازه ورکړل شي، حقوق یې ورکړل شي او خپل وطن ته خدمت وکړي. زه هم د وطن نه لرې ما خو ارمان او ارزو او همدا هیله لرم چې یو ورځ هر څه به سم شي، خپل وظیفې ته، خپل ټاټوبي ته بېرته راوګرځم. نو زما موخه همدا وه چې یو څو موده ته لږ لرې پاتې شم او زما مبارزې همدغه ځینه هم شروع دی او همدغه ځینه هم زه خپل مبارزې ته ادامه ورکوم. نو الله مهربانه دی، کېدای شي چې نور هم هیله لرونکي خبره مونږ واورو خپل وطن نه او انشاءالله چې دا ټول کوم کادرونه چې مونږ الله سره ورکړي دي بیرته خپل وطن ته راستانه شي.
وژمجانې، تاسو له څه ډول مشخص تهدید سره مخامخ سوالاست وروسته له هغه چې طالبانو واک ترلاسه کړ او د لدې کابل تاسو اړ سوست چې له افغانستان ووځي؟
مننه، سلامونه او احترامات ټولو ته. ما زه خپل ما ژوند په افغانستان کې بیل هغه هم نه کوي. زه راغلی یم افغانستان ته، ما ډېر د ژوند یو غټ ارمان ما درلودی چې زه خپل یو مؤسسه ولرم په افغانستان کې او ماشومانو ته او انجونو شوزو د پاره. ما یو ډېر دغه پلان جوړ کړی و چې زه یو مؤسسه خلاصه کړم. نو په دغه نیت باندې هم زه راغلی یم، هلته زه بیخي د یوې هفتې په نیت باندې هلته راغلی یم چې حالات دا رقم سره خراب سوله په کندهار کې. نو هلته دا جنګونه سره شروع سوله، نو زما کار زنده نه شو ډېر. بیا ما هلته کیمپو کې والنتیر هر وخت به زه راتلله، ما به دا والنتیر کار هلته کوي. نو دا هر څومره وخت چې ما هلته تیر کړي تقریبا یو میاشت ما هلته تیره کړله په کیمپو کې کومکونه او دا شان. ما غوښته چې زه خدمت وکړم، ولې دا زما ارمان و د ژوند. نو ما ډېر داسې شان ولیدله چې حالات هلته دا خراب حالات چې کوم و دا د ښځو په حق کې نه وه، په هېڅ لحاظ نه وه. زه واحد یو انجلۍ وم په هغه وختو کې.
دا د جنگ په حالات کې چې په کمپ کې ما کار کوي په د شپې او د ورځې نو ما ډېر دا رقم دغه ماته راله اختارونه راته راله د ټلیفون د لارې مخامخ ماته راله زما د کوره پورې راته راورسېدله چې دا کار مو بند کړي نو ځکه زه بیا هم تر شا سوې نه وم ما بیا هم خپل کار مخته بوتلې نو ما دا شی و چې هېڅ زه مخته نه پرېښولم ما دا شی ماته ډېر تکلیف راکوي چې ولې زموږ په وطن کې کم خلک چې واقعیان غواړي چې کومک وکړي خپل د وطن د خلکو دپاره د ښځو دپاره د ماشومانو دپاره چې واقعیان ضرورت لري نو مخکې پرې نه شوله ما ولاړلم د کندهار څخه چې ډېر ما تختارونه راکول سوله زه ولاړلم کابل ته نو هلته هم دغسې یو څو وخت ما غوښتل چې دغه خپل موسسه کار دغه کومه پر مخ بوزم خپله موسسه خلاصه کړم آنلاین یې رجسټر کړم دا کوم حالات چې وو نو ما غوښتل چې هغه که افغانستان کې حالات خراب هم سي نو زه به کولای شم چې آنلاین دا دغه وکم نو هغه هلته کابل کې هم دغه رقم حالات سره خراب سو کم کې مې هلته هم کارونه کوله نو هغه هیڅ اجازه هلته هم هیچا ما ته را نه کړله مخکې زه نه پرېښولم طالبان و طالبان در اتک بعد هم خپل کار پروسه چې وه هغه ما بند نه کړله ما مخته بیول نو بیخي راله په یو کم کې وم زه هلته چې راله یعنی دا سوچ بیخي په ما باندې لاس پورته کړي هلته د ډېر دغه څخه زما سره جدي سولو سره ډېر نو ډېر نا امیده سولم د داسې څخه چې زموږ وطن در دا حاله پورې رالی چې موږ چې کوم شی غواړو خپل د وطن دپاره کوم خدمت غواړو هغه موږ نسو کولی نو د دا په خاطر د هر څه چې مو وکتله هېڅ نسو کېدلی هغه ژوند ډېر ډېر راته په تکلیف و ډېر مشکل و ډېر سخت راته معلوم سوله نو په دا خاطر هغه پروسه و هغه دغه مې تر یو حده پورې څنګه چې فرانس جان وویله چې د محدود وخته پورې هغه خوب و هغه ارمان و هغه هر شی مو اوسم هغه دی هغه خدمت هغه کوم فکر چې خپل د وطن دپاره لرو هغه اوس هم خپل په زړو کې خپل د ځانو سره راوړی دی داسې نه دی چې هغه موږ د افغانستان سره ووتلو نو هغه ختم سو نو هغه نه دی ختم سوی نور هم پر جوش باندې نور هم زړه مو غواړي چې خدمت وکړو بند کړی مو نه دی ځکه وطن مو پرې شوی د ډېره مجبوري د لاسه څخه کم
مننه وژمه جانې بیرته تاسو ته راځم فروزان جانې که تاسو په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې په دومره لوی شمیر کې چې لوستې ښځې له افغانستانه ووتې دغه یو مغزي فرار دی چې ستاسو په نظر باندې د افغانستان څومره په زیان تمامېدلی سي؟
دا واقعا افغانستان د یو داسې شرایطو سره خصوصا د دې ډېر زیان به په هیواد کې باید ووایم چې بیا هم ښځو ته به ډېر په دې وي چې که دوی چیرې په افغانستان کې وایي مثال په ډول باندې اوس موږ د پوهنتونونو استادانې چې وایي هغه مخکې هم ډېر کم تعداد کې شتون درلودلی که په مزار کې وه که په کابل کې وه تعداد د ښځو استادانو په پوهنتونونو کې ډېر کم و ولې متاسفانه اوس هغوی هم د هېواده ووتله نو فعلاً د یو داسې حالت سره مخه یو چې یو خواته طالبان مثلا د انجونو پوهنتونونه یې ور جدا کړي دي او بله خواته هلته هغه کم تعداد استادانې د پوهنتون هم چې وي هغوی هم نشته نو منابع کمې سوي دي طبعا دا د ښځو په تعلیم باندې په مختلفو نورو برخو کې هم تاثیرات لري هغه چې ډاکترانې وي او فعالینې وي هغه چې استادانې د پوهنتون وي او فعالینې وي هغه ښځې چې انجینران وي یا نورو برخو کې کار کوي هغه ټوله چې په هیواد کې نشته نو دا نوی نسل چې په افغانستان کې د انجونو غټیږي ورځ په ورځ مثلا هغوی باید هلته ښځې رهبران وي چې د هغو څخه زده کړه وکړي د هغو څخه پوهه ترلاسه کړي خصوصا د داسې طالبان نه غواړي چې دغه کو ایجوکیشن خلاف دي هغوی غواړي چې انجونو برخه جدا سي د نارینه او جدا سي نو طبعا چې منابع نه وي دوی به د زده کړه د کمه ترلاسه کړي که د پاکستان هم راوړي استادان که د نورو مملکتو څخه هغوی هر څومره منابع راوړي خو بیا هم هغه خپل د افغاني کلتور او هغه زده کړې او هغه پوهې او هغه تاریخ هغه هر څه څخه د دوی آګاهي به نسبتا کمه وي او د هیواد په پرمختګ کې به هم ستونزې په عموم کې ډېرې وي دا یوازې د ښځو په برخه کې نه بلکې د نارینه وو په برخه کې هم موږ ولیدله چې هغه ذهنیتونه هغه پوه کسان مټول د هیواد وتل نو تبن هیواد په هغه چټکتیا چې رشد کولای شوی د هغوی پښتون کې یعنی د دغه پوهانو او کم استعدادونه چې د هغوی پښتون کې په هغه چټکتیا چې دی پرمختګ کولای شوی هوس هغه پرمختګ په هغومره چټکتیا نسی کېدلی یو خو چټکتیا ده او بیا ورسره په هغه کوالټي هغه د وطن دوستۍ د احساس سره هم په دې باندې هم تبن تاثیرات لري.
شازیه جانی ډیری خلک داسې وایي چې ګڼ افغانان بیرته په هیواد کې پاتې دي او هغه خلک چې له هیواد وتل کولای سوای چې پاتې سوي وای. آیا ستاسو په نظر باندې دغه یو رښتیا او واقعیت خبره ده؟
ملالۍ جانی زه به داسې تاسو ته ووایم چې څنګه چې ټولو ته معلومه ده چې د افغانستان امنیتي لحاظ تهدید له وجې ټول دغه د څوک چې کډرونه دی او څوک دا تحصیل کده خلک دي دا ټول وتل څوک چې وظیفې درلودي د چا چې وظیفې وي هغه خپل د ځان له ډاره د خپل د ژوند د سیف کولو لپاره بل هیواد ته اړ شوي دي چې لاړ شي. زما په نظر که افغانستان کې پاتې وي نو تاسو څنګه چې شاید هستې د څو ورځې مخکې زموږ خویندې لا درک شوی وی چې اول خو د زمونږ د امارات خلکو خو ویلی چې یعنی د زمونږ کار نه دی او مونږ بند کړی نه دی د ځوانان د انجونی چې کوم فعالین او کوم مبارزین خو بل اخر آزاد کړل او ډیر په د جامع جهانی د فشار له وجه نه د هغې په سبب وګرځېدو چې دی را خلاصي کې. نو زه فکر کوم څنګه چې تمنا او پروانې سره داسې یو کار وشو نو همدغې ډار له خاطره مونږ ټول د افغانستان د تهدید له وجې نه مونږ وتلی سو. نو زما په خیال هغسې په هغې میاشت کې چې کوم ترس ولاړ سو کوم خراب وضعیت و هغې ټولو فشار د ټولو ذهنونو باندې فشار راوړی او د ټولو د همدغه یو وسیله وګرځېده چې د افغانستان نه بهر شي زمونږ ډېری خویندې ډېری قدرونه زمونږ وطن نه راوځي علت همدغه و چې د تهدید امنیتي او د ځان د ساتلو لپاره. نو مونږ همدغه ډال درلود زمونږ مخکې افغانستان کې ځکه چې کله چې د طالبان راغلل واقع څوک چې کوم حکومت کې مخکینی حکومت کې وظیفې درلودې همداسې رسنیو کې کار کول زما خپل څو همکارانې تهدیدې شوې د دفتر خپله کله چې دفتر ته تلم مونږ ته د طالبانو د خشونت سره مخامخ شوم او راته ویل چې نور حق نه لري چې په دفتر ته یعنی په تلویزیون ته راشي خپل کار ته ادامه ورکړي. نو هماغه وخت چې موږ تصمیم ونیو چې خپل وطن پرېږدو ځکه چې هر څوک یو دغه دلودو چې یو ارمان درلودو چې په خپل په زړه په خپل وظیفې ته په خپل په شوق علاقه خپل وطندارانو ته لکه زه د پښی قوم نه اومه د پښی قوم ته ما کار کولو او زما همدغه امید و چې زه خپل قوم لپاره ځکه تاسو پوهیږئ چې د پښی قوم ډېری نجونې د درس و تعلیم نه لرې پاتې دي او زما همدغه هدف و په کوم هدف باندې چې ما کار کول او ما غوښتل چې نور هم کار وکوم او همدغسې یو بنسټونه جوړ کړم د انجونو لپاره د درس و تعلیم لپاره او اقتصاد په برخه کې اجتماعي برخه کې فرهنګي برخه کې کار وکم چې متاسفانه ټول هر څه ودرېدل. نو مونږ خپل د ځان د سیف کول لپاره خپل د ځان د تهدید له خاطره مونږ افغانستان نه وتو او راځم بیرته ستاسو پوښتنې ته چې آیا دا امکانات وو چې مونږ هلته پاتې شو. زمونږ ډېری قدرونه ډېری همکاران ډېری نجونې په افغانستان کې پاتې دي زمونږ خپله د فعالین د پښوی د ځوانانو کوم انجونی چې دی اوسه پورې په افغانستان کې شتون لري هغوی هم د تهدید سره مخ دي خو ډېر په احتیاط سره کار اخلي او خپل فعالیت او خپل مبارزې ته ادامه ورکوي. نو همدغه غوښتنه وه چې داخل د افغانستان نه فعالیت کوي خو اجازه نه لري چې د خلکو په خلاف کوم خبره وکړي ځکه چې د خلکو په خلاف همدغه د اوسني نظام د خلکو په خلاف چا خبره وکړه نو بس هغه به د سخت قانون د قانون برخورد سره به مقابل شي او همدې له خاطره ډېری کوشش کوي چې د افغانستان اوس هم زما داسې دوستان دي چې همدغه وایي چې موږ افغانستان نه وزو او زه خپله شخصا غواړم بیرته افغانستان ته لاړه شم، خپل فعالیت بیرته شروع کړم، خو ماته همدغه وایي چې دلته رانه شي، دلته وضعیت ډیر خراب دی. خو زه فکر کوم چې تر کومه وخته پورې موږ به د نور هیوادونو ته محتاج اوسو. نور هیواد کې ژوند نه کېږي، د هیڅ وطن موږ زموږ وطن نشي جوړېدلی. نو ښه خبره همدغه ده چې زموږ د امارات کوم مسؤلین چې دي دا پوه شي او دا ومني چې د افغانستان انجونې د افغانستان ښځې نه ماتېدونکې مبارزې کړې دي او همیشه به کوي، ځکه دا انجونې او دا ښځې د 40 کاله مخکې ښځې او انجونې نه دي پاتې. دا انجونې او دا ښځې د 40 کالو کې ډېرې پیشرفتې او ډېرې ترقیانې کړې دي چې زه فکر نه کوم چې دا په 40 کالو نور دا زموږ د ښځو آواز غلی پاتې شي او موږ ونه شو کولای چې مبارزه وکړو. زه فکر کوم چې زموږ مبارزه رنګ راوړي له خیره. اوس چې زموږ دومره د فشار او دومره د زموږ د مبارزې نتیجې ورکړي دي چې د انجونو مکتبونه او پانتونونه بېرته فعال شوي دي، انشاءالله زه امیدواره یم چې دا نور هم پیشرفت کوي او دا نور انجونې هم وکولی شي چې خپل وظیفې ته راوګرځي.
وژمه جان، تاسو څخه به دا پوښتنه وکم چې تاسو په افغانستان کې واست، هغه ځینې کارونه چې تاسو په نظر باندې یادول ور دي چې د ښځو په ژوند کې تغییر راوستل دي، هغه که تاسو موږ ته یاد کړئ او که تاسو خپل کار ته دوام ورکړی وای او هلته پاته سوي وای، تاسو په نظر د ښځو لپاره به تاسو کوم نور کارونه کړی وای چې باید سوي وای؟
مننه ډیر، بخي ډیر کارونه دا رقم و چې شوزو زما په فکر سره ډیر مشو ډیر سونګ دا رقم شوزي ویچ پرفیکټ چیز کی دا رقم کارخانه وي په کندهار کې، یعنی کندهار دا رقم یو شهر دی چې بخي یعنی هغه رقم آزاد بنی سره کم چې کابل او هرات دا ځای دی، هلته ما دا رقم شوزي لیدلې دي چې پرفیکټ چیز کی کارونه کول او دا رقم دا پرفیکټ چیز د اونرز دا ماته شخصا دا خبره کوله چې زموږ ناری نه دا رقم کار نس کوله، څنګه چې دا شو زموږ راوستل دي هغه چې زموږ د پاره څنګه کارونه کوي بل هیڅ نه دي کړي. دا هغه رقم په فیشن کې دونه پرمختګ شروع کړی وو، افغانستان ډېر دا رقم ورچ پرمختګ کړی وو. دا هغه رقم دلته په راکم کې زموږ سره ډېر شو زی را سره دي چې موږ انجینیر دي او الته په ایرپورټ کې موږ د تیاری شان آنلاین استل ز ډېر په فخر باندې د دې چې دا خبره و ماته کوي، یعنی ډېر په فخر باندې سر مول ورسې چې واو موږ سره کم ډېر یعنی تعلیم یافته ډېر تجربه کار دا رقم شې موږ تر لودلې په نظامی کې دا رقم په ډېر دا رقم شې د چې دلته راغلي د لیدلې مودې چې ورته ګورو ډېر په فخر باندې دا خبره موږ ته په د شزنی په دغه کې په ادارو کې چې کم دا رقم شې درېدلې دي کارونه کړې دي. نو ډېر دا رقم دغه و دغه رقم فکر ما هم مو چې دا نیو جنریشن دغه خو هغه وختنی شوز چې وی هغه ډېر کارونه کړی و کوله، ما فکر دا و چې دا نیو جنریشن چې دی دا موږ را پورته کو دی سپورټ کو دی دا رقم یو دغه سپورټ تراسي چې دی سره ودریږي په وجه باندې کڅوک پیسې نه لري هغه ته د پیسو د خاصه حکومت سره اوسي که یو څوک فامیل ودی ته دا شی بیر لري چې آیا دا دنیا یا دا وخت یا دا معاشه یا دا اجازه و تورنه کې نو موږ دا غو دي د فامیل مخ ته ودریږي چې یا باید هر یو دغه ستپ پاسل چې مختلفي خپل زلونی خپل زامنان ګوډه ستار کم سپورټ ته جوړ چې مختلفي چې موږ وطن هر نفر هر یو انسان خپل یو ځای لري خپل چې مختلفي نو دا هغه څه بیا یو نیشن یو وطن یو ش وطن یو مضبوط کامیاب وطن ځنی جوړېدلې شي. نو ډېر دا رقم فکرونه و موږ دا ډېر ما دا رقم فکر کوي چې حاکم چې پر ویل چیر باندې لا دی چې بجډن دی هغه انجنی هغه الکان لا هم موږ ودی ته دونه سپورټ ته جوړ شو چې هغه لا نه امید نه و کې چې موږ چاینه سو کولای. نو ډېر دا رقم فکر موږ دا و چې دا رقم د دې د پاره دا سلار ورته جوړ کو دا سی او ذریعہ ورته جوړ شو چې دی راپورت سی او باور ولري په چا باندې. نو ډېر ماشاءالله ماشاءالله ډېر انټيليجنت دغه مجلرو یوت لرو ډېر زیات انټيليجنت دلته، یعنی تقریبا د 10,000 کسان ست د لته بیا د زده ان جی او سره هم یم د سفارت افغانستان سره هم یم چې هر ورځ راځي ز ډېر هریان ورته زمو ځکه چې ما په افغانستان کې ژوند نه دی کړی 2009 مسلمان مقام مخته کله چې اوس سره مقام مخته جام ډېر یقینا ډېر هغه زموږ هغه ښه انسانان هغه زموږ زر چې و هغه د افغانستان څخه راووتله. نو یقینا دا زموږ ډېر درد کوي چې په افغانستان کې د افغانستان هغه ښه یو تر اوته ځنه.
فروزنجانی، که د هغو فعالیتونو په اړه لطفا تاسو اوس یو څه ووایاست چې تاسو په افغانستان کې کول ډېری کارونه داسې دي چې د ښځو پر ژوند باندې شایي ډېر مستقیم اغیز لرلی وي او د دوی ژوند یې په مثبت خوا ته تغیر کړی وي.
کارونه خو ډیر زیات وک شاید مزه ټول موضوعات باندې که بحث وکم وخت به ډیر ونیسه خو ځنې عمده عمده باندې به نغنا واچوم. یو خو مثلا د ښځو د پر وړاندې د تاوتریخوالي مسایل و چې کورنۍ تاوتریخوالی وهلو تکول و یا مثلا د ځنې ښځې او مېړه ستونزې و مشکلات و د طلاق په موضوع کې طلاق نه ورکوي یا میراث یې نه ورکوي ورته یا همداسې نور خشونتونه و. نو دغه مسایلو کې موږ ښځو ته راهنمایي کوله او هغو سره مو مرسته کوله. اول چې څه بین المللي قوانین دي د حقوق دي د ښځو د هغې په اړه معلومات ورکول په دې چې ډېری ښځې همدغه تاوتریخوالی یو نورمال حالت ځان لپاره ګڼي. دوی فکر کوي چې همدا وهل دا یو نورمال شی دی او باید خپل ژغ اوچت نه کړي یا دا چې تجاوز او نور مختلف موضوعات سره مخه و د دې پر وړاندې په دې خپل د حقوقو څخه نه خبر د هغه مراجعو څخه نه خبر چې هلته دوی رجوع کولای شوي خو یو سره همکاري کولای شوي. نو د دې په خاطر غوي همیشه د تاوتریخوالی په ځان منلی وو. نو موږ هغه ټول شته په لری پرتو سیمو کې په کلو کې په ولسوالیو کې هغه ته معلومات ورکوي چې دغه دغه ستاسو حقوق دي چې هم اسلام او هم نړیوالي قوانینو تاسو ته درکړي دي باید د ظلمونو او تاوتریخوالي پر وړاندې خپل आवाज جګ کړي او کم کم مراجع ته دي کولای شي رجوع وکړي او خصوصا بیا ځینې نهادونه چې هغوی پرته له دې نه چې فیس واخلي پیسې واخلي وکیلان و هغوی کومکونه کوله په وړیا ډول باندې هغو سره مدې مخامخ کوله. اقتصادي رشد په برخه کې موږ دوه سره کار کوي مختلف د خیاطي ماشینونه نور برخه کې مثلا د مرغداري او مالداري او نور دغه سي بزنسونه مو وړه وړه دو سره همکاري کول هغه فرصتونه مخاري ورته ورکوله. مارکیټینګ او د برخه کې مو ټریننګ ورکوي چې څنګه کولای شي ځینې شیزي چې مثلا هغوی مشمان لري په کور کې کندې دي عاید نه لري هغوی د کورس څنګه کولای شي خپل اقتصاد لاسته راوړي خپل مشکل حل کړي. او پرته له دې په دې چې هغه وخت کې د په هیواد کې جنگ روان وو د صلح موضوع و موږ د صلح په برخه کې ډیر فعال وو خصوصا دا چې شزي د صلح په پروسې کې خپل ځغ ولري. نو متواتر ډول باندې موږ د شزو څخه غوی پیغامونه اخیستل او هغه په ملي او بین المللي پلیټ فارمونو باندې مهاجره سواله. موږ یو ځل تقریبا 3000 امضاګانی او پیغامونه د شلو ولایاتو کې د شزو څخه راغونډ کړ د کلیو قصبو د لیډ پروتوسي مشزو په شمول. او همداسې بل موږ د شه حکومتداري په برخه کې کار کوي چې دولت ستونزه درلودلې د خدماتو په وړاندې کولو کې پیرایه کولو کې فساد چې ستونزه درلودلې نو پروژې څخه مو څارنه کول چې دا د مدني ټولنې یو مسولیت دی چې باید د دولتي چارو څخه څارنه وکړي. نو موږ څارنه کوله راپورونه مو جوړوله ستونزې مشکلات مو بلته برته د دولت سره شریکوله. دغه څاغه عمده کارونه و چې ما دلته تاسو سره شریک کړم په دې برخه کې مشکار وکړم.
اوریدونکو د مخکښ شذې خبرونی وخت پات رسیدلې د زموږ له درو واړو ملمنو فروزانجانی شازیجانی او ورمجانی څخه ډیره مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ਤਾ ਪੰਗੜੋ ਸ਼ਰਨ ਸ਼ੈ ساده پنگرو شنگ شنگ ساده پنگرو شنگ هر سهارا میسلی پزر کی می دمینی ولولی را پروی او پزر کی می دمینی ولولی را پروی او ساده پنگرو شنگ شنگ ساده پنگرو شنگ هر سهارا میسلی پزڑکی میں دمینی ولولے را پروی او پزڑکی میں دمینی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو شنگ شنگ